هم صدمه ورسوله او تر پوښتنه راوست. له ما سره دوه نوي ډاکټران کار کوي چې ټول په کورونا اخته شوي دي. حمیده علمی زیاتوي چې د کورونا د شیو له پیل څخه په تیرو دریو میاشتو کې لسګونه ماشومان مړه زیږیدلي دي. د ابو علي سینا روغتون د زیږنتون مشر وایي چې یوازې په حمل او سور میاشتو کې له 500 ډیر ماشومان مړه زیږیدلي دي او په تیرو دوه میاشتو کې هم میندو په همدې پیمانه مړه ماشومان زیږولي دي. ډاکټر علمی وایي چې د امیندوارۍ دورې ته د کورنیو نه پاملرنه او د امیندوارو لخوا د روغتیایي توصیو نه رعایت کول د مړو ماشومانو د زیږیدو اصلي علتونه دي. منګ د بشري منابع لارخه او همداراز د تجهیزاتو لپاره هیڅ کوم ستونزه نه لرو. یوازې نه ستونزه ته امیندوارۍ پر وخت د روغتیایي مسایلو ته نه پاملرنه ده چې د میندو لخوا معلومات پدې تړاو نشته. په همدې حال کې د ابو علي سینا روغتون د زیږنتون په څنګه کې د ناروغانو خپلوان په دغه مرکز کې د سمو خدماتو لنشتون شکایت کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروسته موضوع ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا خای په ټوله نړۍ کې لوګه او بي وزلي لا زیات کړي. ملګرو ملتونو د خبرداري د لوګې او بي وزلي په اړه په خپل کلنی راپور کې چې د دې سازمان 15 ادارو مرسته ورسره کړې ده پرون خبر کړای دی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا وبا شایي په نړۍ کې څه باندې 130 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې پرون ویل چې بېوزلۍ او لوږې تیر کال په نړۍ کې 10 میلیونه کسان وځپل. په دې راپور کې چې د یاد سازمان 15 ادارو کار وړاندې کړی دی راغلي چې د نړیوال اقتصادي اړخه لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې د کورونا وبا به 80 میلیونه نور کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړي. د دې راپور سره هممهاله د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې په نږدې وخت کې عادي ژوند ته بیرته ګرځیدل شونې نشکاري ځکه ډېری هیوادونو د کورونا وایرس پر وړاندې سم اجراءات نه دي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې که خلک یو د بل ترمنځ فزیکی واټن مراعت نه کړي، په وار وار د لاسونو پرمینځل او ماسک اغوستل له پامه وغورځوي، نو دا ساري ناروغي ورځ تر بلې لا بدتر کیږي. دغه سازمان وایي په ورځ کې تر 2.3 لک کسان په نړۍ کې کورونا وایروس اخته کیږي. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس خبرداري ورکړي چې ځینو هغه وادونو چې قرنټین او د کورونا وایروس لقب له لګول سوي محدودیتونه کم کړی دي، اوس د دې وایروس د بیرته راګرځیدو شاهد دي. هغه زیاته کړه په صغر ته ویل سي چې په نږدې راتلونکي کې د عادي ژوند بیرته پیلول به ممکن نه وي. د امریکا د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې د محل په نړۍ کې تر 13 میلیون ډیر کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او څه باندې 15.3 لک کسان له دې ناروغي
مرسوی دی. آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتور سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر وا کوي الو ان زل پیا کړی یا مکان کوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړي بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا ابسو زرمان دي.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم جړل خځې وبیل رازي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاوه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ژبه سربیر پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتي او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړې اغیز کیندلې. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شبي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړې مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکو درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوې دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ مده مخکې یو کتاب په شاوخوا یو نیم لک کتابخانه خرڅ شول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فتح خرڅونکی دین محمد چې لنږدې دي شکرون رئیسی د کنداری سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي بایي. په تیرو کلونو کې د عبید الله کنداری په ګډون د ګونو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتح خرڅ کړي.
ما خرڅ کړی د شپږ کال د مخ په یو لک لزر وټ عبید الله دا واسپ ده او نور په تم ساده اوس خرڅ سولې د ویپ ته تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامہ خاصه خوځلنو د هر کنداری کنداری په خواني شو کې په आवाज کې خامخه زنه اولاد پټل لرم.
ته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیت خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 دراتک سره سم ځینو گاونډي هوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لک سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مګر اوس ټول سودا او خلو سودا وکړو کوم درس افغاني وکړو.
د شپږ سندرو یو وخت چې مخکې به زرګون افغانۍ ترسې ده اوس په یو میموري کارت کې ل یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې زایبي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. د زمور موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح چې دش د کچې دغه اوس د اتنې سندري دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبری پر راجو کی زموج د کندار کلتور انانات گسره شاته کړی دي زموج د هنرمند قدر دلی نهسته نه د کندار دولت لري نه اطلاعات کلتور لري
هر د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لاري میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثره ته افغاني سندري ورچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارډ په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه شل 25 تنه ډکوم غزل ورچوم به تصویره غزل ډیر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیلاجانو دا ډېر خلک خوشي وستا ورده خن نه کی
د کنداري سندرغاړي او عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یې یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خبريږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبريږي مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملی دې زمام چې ملی دې نو زموږ راځي بخ بیا وي په جلال آباد کې خلک نه خوشي او خلک ونی نه اوري او خلاصنې وي نه کوي لا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي لیلا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي شور 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 دانه
سمد مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
د آسیای هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لسانس دلته په افغانستان کې کړو بیا د ماسری لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې زه په عملی برخه کې وم ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نو هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منصبانګې له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو الداغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړی نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی وزمنګ یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلود اما آشنایی هم ور سره ډیر زیات کم او یا مورید د استعمال ډیر زیات کم. مثلا ډاکومنټری په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کی اما التمنګز دکړل چې ډاکومنټری وایي چتا او جوړیږي څنګه.
فهم سه رضا دغه بس په دوو برخو ویشو، یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وي شاعر وي، هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغیز، او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وي دلته په دغه سیمه کې د کار کوو په بیلابیلو ادارو کې کار کړی، دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر د ډیر زیات ځانګړنې لري، او زکه خود دوی هغه کم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی، یعنی ډیر پوی خلک دی او ډیر زیات دی، یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي، یعنی هلته غوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې، یا مثلا یو څه لیکې د هغې منځپانګه، هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا موږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثره ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ورپسې والی بیخي ټچ وي، یو قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، یا اخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي، یو بل هغه څوک چې لیدونکي دی یا اوریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت. مثلا موږ دا زده کړل چې د رادیو لپاره خبرونې په کم معیار باندې سړی جوړی کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې سونه کارو کی. مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلی، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې، په شاعرۍ کې زه خو خپله په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې موږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویلې تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې، یا په غنایي شاعری کې، کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په خوانی شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا هغه سنفن یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری، اما په خو لګ مشکل نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان دي، ان بار شو سي دوستي یا چین هي فراز کچا تیرا مکان هي کوچ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر ته موږ تاسو پرتلنه وکړو، غم د ادبي دایرو پرتلنه وکړو، د افغانستان او الت څه توپیر به پکې تلته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی، یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري، یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري، او په کوم ډول شیری هغه خو بیله خبره ده، دیجه سره فرق لري. مونږ او تاسو یو نه روستا پاتې ټولنه بورتن شوې لم په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري یا تعلیمی مسله ده یا سراتیر ش نه خوخه دي تي یا مثلا د سیس نشته دي چې ډیر دې سره ونخلی نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري د محتوا له لحاظ زمونږ د اوسنۍ کلیا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي د سینه د چیز منګه شاعری ډیره زیاته کمزورې ده خدا غوي هم ډیره قوی ده دا غوي شاعری ډیره قوی ده نو امید شته د منګه تاسو به ورسیګو ځکه چې منګه تاسو نو یې هغه څه تجربه کوجی هغه منګه عملی ژوند کې ګورو په شاعری کې زمونږ تاسو د شاعری هغه تیر دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلق چي دي باغی کې اکثره د حماسي شاعری وزکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثر وم دغه شینه یعنی اتل ولی او دغه شینه د میړانه به منګه پکې یاد
اول تاسو زده کړی په ژورنالیزم کې وی کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې او ډیر د کار ساحه مو کمه و
کنورجن ژورنالیزم چې د ام په تخنیک ام په تاکتیک او ام په تیوري باندې بحث کوي د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تاکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو چې شه یو 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 سامانالات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چاره مونږ تراخی تاکتیک دا غي د استعمال چاره راخی او د دې سره جوخت تیوري مونږ تراخی مثلا میک چې کله خرابي کی څنګه جوړیږي یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالي کی څنګه او به چې کله استعمالي کی په کوم ډول استعمالي کی ام دغه شانتی نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی نان فیکشن فلمونه یا مثلا غیر داستانی فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی د دې لپاره هغه سامان الاتو استعمالي کی څنګه او جوړی کی څنګه نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ
کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل منګې سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري ل یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې د محل په یو خوانزي کې خون کې هم د مرکه کړي د فنکار په نننی برخه کې نوموړې په خپل ولسی فن غږي
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شول او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشحالی په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به می ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې ولی په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته آیا به شرم ښکاری او دغه کار مې نه دی کړی خو علاقه د ډیر ورکوټوالي نور سره لرم
من کوم ډول غزل او شعرونه دی ویلي دي
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو دا غوړ د سرونو په اکل باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویل دي
کومه نمونه درته یاد ده
نو زه به درته وایم چې تورې مثال لکه د غازی امان الله خان په اکل باندې یو غزل او شاعر ویل دي چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي ان دغه غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوخیږي الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونه افسوس ارمان دي الله مې د زن کدن شو امان الله پا پاچا د غم وای هلونا ابسو زرماندې وی تخدیر می پکار نه دې کټول زماشي او زړه ملا دی توسګار نه دې کټول زماشي دا یو سات په قرار نه دې زمان غواړي او د کابل د باغ ګلنا ابسو زرمان دې علامه د زن کدن شا امان الله غازی د غم وای یالونا ابسو زرمان دې
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنا همیشه د نورو شیرونه دی ویلی دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړوم
دغه د غازی امان الله خان په سي چا شیر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کډ نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمہ کولای شي
ولا نو زبادشي وای ما چې ما خو خپل یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې او زړه کې چې مې زلري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلې او ټول قومونه زړه کې چې مې زلري ښایسته دي او خپل معلومیږي کشي زراعي یا صدا باتا دو سیند او زه شیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمیتی شکش پیتا گرما او یار گلونا حجل که چمی زیل ریخست دی ای کنڑونا او سی پختان پکیس پیت سلی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چه باجا وی یا چه وی داگه دا آلی دی همز دا دی کمی وکنا
نه محترم دا موسیقی پا وسائلو گو پا یه چی باندیم نپویگم نمی سیتار والز دا دی نمی منگی او نمی رباب او نارمونا دا پا دی بار ایو باندیم نپویگم متاسفانه
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم سترګ کتل کیږي زموږ په ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد چې یو شمېر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې ناغې خواته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته نو درماغې ورځې نه راپروسته زمونږ استاد چې اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه اجرې هغه ډیرې ورکه شوې دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردې کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او پیلن په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک د سیوی بانډوال صاحب چې زمونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوخیږي سندری هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي خو هنرمند ته بیا په راستا په اصطلاح باندې پس په کسترګ ګول
بالکل تاسو یې خبره وکړلې نه هنري خوخیږي په هنرمند به دې راځي او دا د یو زما په فکر باندې دغه پینټونه منفی دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په هیڅ ونی شي زه وایم چې موږ او تاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به کار کړی تاسو اوس ګوري په اکثره په ودونو کې په خاده یو کې کیسټ پیدا شوی دی او ټیپ ته یو راچي او په هغه کې ایرانی په هغه کې هندي په هغه کې نور پنجابی سازونه ورچي په هغه ته بیا زمنګ لوی واړه او خځه نور یو شاته غړیږي باغ د پښتنو کلچر چې په ډیره په درمنده تلیکي به خلک ناشتو پښتانه به ورته راټول او چلم به ورپکه سیتار به ور پکې، منګیا به ور پکې، ارمونه به ور پکې، او ټول پښتانه به ورته ناسو او یو ساتیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانانو ته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي. چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردي کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړې، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړې ده؟
ډیره بد اغیزه پکړې ده، خصوصا په کونال کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چم کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډیر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي.
بل څه پته مناستی چې ماته به څرا کی؟
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګه ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو دی والد پار څه پکې.
زبد ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې، داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیر مینه لرله. او هغه وای چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کال مخکې خبرو، دا زما پیغام یو سا او ګرځوي غرور وکي، او دې تما دوه څاڅکي د پښتنای په قبلو کې، خو زوای تور کېږ دی اور لاندې زلمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زمای پیغام یو سا او ګرځوي غرور وکي، خدای چې شلو پښتنو کی هغه ګان ګن کم سنا، یې چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای آسنو کی، دا زما پیغام یو سا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډی کیسه بی پینی بوتونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوتونه ماشوم په ژړا لکوټی ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل، د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوته یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتي کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی، د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کیناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړی. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ انجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل راځئ، له سره به یې وبیشو. انجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. انجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. انجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د انجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د انجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یودم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویه، پلار ته دې مه تیریږه، لمړو څه غواړی؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه انجلۍ ور مخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې، ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه. ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. انجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی د پښتنو یو لویه طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي. او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب وکاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیباني خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1191 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ. او چې شیبانی خان پر سیستان راغه، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطن دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنگیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی وو او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 928 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړی په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغه وګدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاتس پیاله راکړه ساقی پاتس پیاله راکړه مرور یار مې پخلا کړه وبتوی پلمبو کړه اور مې مړ پدی وبوکړه وبتوی پلمبو کړه اور مې مړ پدی وبوکړه پسرلی سغونچا گل کا زلف تاوی د سنبل کا بلبلان شور فغان کا کڑی دن پا گلستان کا هر سڑے پا میو مست دی بہار کی گل پرست دے پرغو کی سری لمبی دی د غٹول ننداری دی پرغو کی سری لمبی دی د غٹول ننداری دی جہان ٹول سر و زرغن سو وچ راغ کل گلگن سو سڑی ٹول شور و شعب کا یارانی کاندی طلب کا بہار وقت د یارانی دے خموسم د پیمانی دے نساقی پاتس بہار دے نن ژوندون سبا رفتار دے دنیا پاتی مک بزونا تورو خاورو کی با یونا.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم حسینه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښې دی خو هغل ته به غم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګی چلم را یاد شي. په ما مینه په ما ګرانه یا بی وس آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یا بی وس آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دی یو دم را یاد شي.
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا، ظلم کوا زپ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا.
سر سر تور کړ خو په سر اسمان ونو مونده، او رڼو اوښ کوی هم چیرې گریوان ونو مونده. کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونو مونده. ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل، خو تا په مینه کې لسره تاوان ونو مونده. بلها مدورسته زړی کتابچې ګورم خو بلها مدورسته زړی کتابچې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللی جانانو نموند د محبوب ټول مزدوری دې شپسین لاهو چې د محبوب ټول مزدوری دې شپسین لاهو چې د لیونی شوندو تروس پیزوانو نموند.